د طالبانو حکومت وایي نن جمعه په بادغیس او نیمروز ولایتونو کې درې کسان اعدامي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو نن جمعه دوه تنه په بادغیس او یو بل تن په نیمروز کې اعدامېږي. د طالبانو سترې محکمې د دغو درېو کسانو د هویت په اړه جزئیات خپرې کړي نه دي. طالبان دا اعدامونه په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي، خو طالبانو بیا د دې کار ننګه کړې ده. وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په فراه، غزني، لغمان، پکتیا او څنورو ولایتونو کې د اعدام علني حکمونه عملي شوي چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. نړیوال سازمانونه د اندېښنه هم څرګندوي چې محکوم شوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او په قضیو کې د بشپړ عدالت ډاډ نشته. پر اعدام سربیره نږدې هره ورځ د طالبانو محکمې خلکو ته تعزیري علني سزاوې هم ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پولیو ویروس په اړه له خپلې یو څلوېښتمې ناستې وروسته پرون پنجشنبې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي په 2023 کال کې د پولیو ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې 4 برابره په افغانستان او 12 برابره په پاکستان کې زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې په تېر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو وحشي ډول ټول ټال 99 مثبتې پیښې ثبت شوې چې درې یې په افغانستان او 14 په پاکستان کې وي. په اعلامیه کې تېر کال د افغانستان جنوبي ولایتونه او د پاکستان خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونه هغه سیمې یاده شوې چې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو لپاره د کور په کور واکسین د کمپاین پر نشتون هم اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو تګ راتک د پولیو ویروس د خپرېدو یو عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان نوو شمېرو ته غبرګون نه دی ښودلی. پولیو یا ګوزند هغه ویروسي ناروغي ده چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي. دا ویروس د انسان رګونو ته له ننوتو وروسته په 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه د ماشوم د فلج کېدو لامل کیدی شي. د پولیو ویروس د ماشومانو د فلج سربیره د مرګ سبب هم کیږي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د دې مرکز د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په دغې درې ولایتونو کې د رسنیو غوښتي چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نور نه خپروي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې تصویري رسنیو ته امر کړی و چې ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نه خپروي. د طالبانو دا محدودیت د رسنیو او خبرالانو سربیره د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی و. د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي د طالبانو د محدودیتونه دقیق اطلاعاتو ته د خبرالانو او عامو خلکو لاسرسی محدودوي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر برجت برنیک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي برنیک په داسې وخت کې له خپلې دندې استعفا کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. که څه هم د ښاغلي برنیک د استعفا دلیل روښانه نه دی، خو روټرز خبر اژانس د بخبرو سرچینو په حواله ویلي دا پریکړه برنیک په خپله خوښه کړې ده. برنیک چې د امریکا د مخکني ولسمشر جو بایډن لخوا په 2022 کال کې اوکراین ته د سفیر په توګه راغلی و، د ټرمپ په ولسمشرۍ کې هم په همدې مقام پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټامی بروز پرون پنجشنبې خبرالان ته ویلي دا چې برنیک په یو داسې هیواد کې چې جګړه پکې روانه ده د 3 کلونو لپاره د سفیر په توګه پاتې شوی دا اوږده موده ده. په اوکراین کې د امریکا سفیر په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې امریکا د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطلب اورېدلی شئ. له ګاونډي پاکستان نه افغانستان ته ستنې شوې کډوالي کورنۍ شکایت لري.
دلته موږ په دې کې پراته یو در بدر اخار بسره دلته بیګا شپه موږ باران ته تیر کړې په خیمه کې نه موږ سره یو بالښت نه موږ سره کمپله و.
په وروستۍ یوه اونۍ کې په زرهاوو افغاني کورنۍ له پاکستانه په جبري توګه ایستل شوي او افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دغو کډوالو د وضعیت په اړه وروسته په راپور کې درته جزئیات لرو، خو اوس ته ورځو چې هلته یو روغتون جوړ شوی. ګټه یې څه ده؟
هغه مریضان چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي رامنه بشي.
په دې اړه چې په دغې روغتون کې به په کومو برخو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کیږي هم درته جزئیات ولرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې منزی کاکړ سره مرکه هم شته، او که وخت پاتې شو ساسي پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب هم شته.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي. زفرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتی. له پاکستان یو شمیر سل شوی افغان کډوال وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بدو حالاتو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د سرپنا او کاري زمینې د برابرولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار وایي چې په تېرو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي او شاوخوا 11,000 یې په زور ایستل شوي دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
خلګو سره ټول سره مرسته او کومک وسی.
نظر محمد نومیږي، وای په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا استل سوی او وس خپل کورنۍ سره په تورخم کې د عمرې پنوم د کډوالو په یو پنغالي کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
دغل تمنګ په یقین کې پراته یو در بدر اخاک بسره دلته بیګاش پمنګ باران ته رکړې په خیمه کې نمنګ سره یو بالښت نمنګ سره کمپاله و ایس نو ورس سامان اخو پاتې ده او چمزه پراته یو ټول سره ماشومان دي جنکې دي ما خپل کلی ته ورسې تخار ته خیره کور نه لرم
په تورخم کې یو بل رستون سوی افغان کډوال بختیار هم ورته اندېښنه مطرح کوي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستانه د ایستلو په لومړي پړاو کې هم راستانه سوي وایي تر اوسه یې ستونزې نه دي حل سوي او هر ورځ له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې ډلې عبدالحمید بیا ازادي راډیو ته وویل
مشکلات روز به روز زیاد شده میره.
زموږ له هم ستونزې شته، ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي. تر اوسه هم سرپناه نه لرو او کومه مرسته مو نه ده ترلاسه کړې او ماشومان مو له درس او تعلیم نه پاتې دي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د دغو کډوالو د ستونزو د حل او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د دغو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په پیښور کې د طالبانو له قونسل حافظ محب الله سره په کتنه کې له کډوالو سره بد چلند د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف بللي او ویلي دي چې دوی د هواري لپاره کافي اسانتیاوي برابرې کړې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت ډیری ادارې په ګډه د کډوالو لپاره خدمتونه رسوي. د پاکستان د حکومت لخوا د روان کال د مارچ د میاشتې په 1 نیټه له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي زربلاجال په پای ته رسیدو سره د دوی د ایستلو بهیر چټک سوای دی. اسوشیټډ خبری اژانس د اپریل پر 9 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری UNHCR په حواله لیکلی چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې 4,615 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې 10,141 په جبري توګه ایستل سوي دي. د راپور له مخې د ایستلو روان بهیر له پاکستانه د ایستلو دوهم پړاو د پراخ کمپاین څرګندونه کوي. د کې هغه کسان هم شامل دي چې مخکې د استوګنې اسناد لرل خو اوس رد شوی دي، لکه د ACC په نوم د افغان طبیعت کارتونه. په تیرې وونه کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو له ایستلو وروسته د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو او سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د غټول ایستل د دغه هیواد له نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه او د راستنیدونکو کډوالو امنیت ته ګواښ بللای او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې دغه بهیر دې زر تر زره پای ته ورسوي.
واموریده چې په روسته یو اونۍ کې له پاکستان پازر هاو کورنی بیرته افغانستان ته ستنې شوې او د تورخم په ګډون ده په کمپونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې دوی سرپناه نه لري او د طالبانو د حکومت سربیره له نړیوالو غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. بل پلو بیا د پاکستان د نور ایالتونو په شان په سن کې هم افغان کډوال زورول کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو وکیلې منیزی کاکړه زد رډیو ته وویل چې دوی لار او واټون نیول کیږي او استنول کیږي. منیزه کاکړ وایي دا کډوال د سی سی کارتونه لري خو دا چې د کورنۍ نورغړي د پیوار په نوم د کډوالۍ کارتونه لري چې د استولو په پروګرام کې نه شاملېږي هغه هم ورسره زیانمن شوی دی. له نوموړي سره زموږ همکاري مرکه کړې او په سر کې ورنه د همدغې بهیر د پایل او دا چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په زور ستنه کړی شوي پوښتنه کړې ده.
په گلی کې څوک پیدا کې هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو د سیم ډیر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی د سیوت به ورځي ټایم می نو سیدا تر معلوم کړي چې کم پولیس سټیشن وړې دي کس او کم ځته وړې دي هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثر فامیل ته دا هم نه وي پته چې زمون کس د نن نشتا یا نشتا نو دا ستون ذهن دی لکه اوس یو ماشوم چوي هغه وړې وو نو ډیر په مشکل سره مونږ هغه ټا بیا راو باسلې و نو کور والا چو کنه وی وو ویل چې مطلب مونږ اوس په دې هم نه خبر چې اوس مونږ د بندې پاتې سو که د نن ور سو ځان ورته سرندر کو او ورته چې مونږ هم ریپورت کړي
اخلي کا کړدا مغه ای سی سی کارتونه والا نسی
په کراچۍ کې چې کوم ای سی سی کارت دی د کوم چې وښ مې را یاد کړی چې پاره زره پر ای سی سی کارت هولډر دلته دی خو یو دا هم مسله ده چې کوم کورنۍ کې د سې دی چې نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه دي نیمای ای سی سی دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی کده کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسیس دی هغه د غزینه سٹارټ شي نو د سیم ډیر کسان دي چې مېرمن وغه ای سی سی کارډ دي او د سړیانو غ پیوار دي نو دلته چې کوم حکومت آرډر کړی ده چې دوی د دې نه مخه میپینګ کړی وو پوره درې میاشتې دوی په 2023 کې په لګولې وې چې دوی معلوم کړی چې په هر کور کې څومره ای سی سی کارډز دي او څومره پی او آر کارډز دي او دا د دوی تر دروازو لمخه لیکلي وو چې دومره پی او آر دي او دومره ای سی سی دي نو دا هغه ریکارډ لاندې دي چې دوی دغه کسان چې دي نسی نو فیملی سپریشن زیات کیسونه موږ وینو د سیم دي سي پس کې چې دي مور پلار چې دغه پی او آر کارډ لري او دا وی چې کوم د سیم ماشومان یې اتلس کال نه غټي هغه ای سی سی لري نو دا چې کیسونه ډیر زیات مخې تر راغلي.
آیا د کډوال چې سلکیږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي؟
او زمونږ مخې ته داسې زیات کیسونه راغلل چې دا جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوي دي یا یې بالکل ادوه صندوقونه هم نه دي ورسره پرېښي کوم چې پولیس نیسي کورونه یې هم ښځې راوچته کړي دي نو داسې ډېر کیسونه داسې دي چې بالکل مالونه یې دلته پاتې شوي دي او هغه یې د هغوی سره نه دي پرېښي او بیا ډېر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغوی ته په بارډر یې نه دي پرېښي سامان ورسره نو دا مسلې هم دی ورسره لکه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کله مو خبر ورسره کول دوی چې پیوا جوړه کړه غلی او پیوا جوړه کې واپس د کډوال په هیڅ پاتې راغلی او الته به مو ست کډواله یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب مونږ څنګه دا ارسه برابر وو الته یو ځل بیا ځکه چې کم کس لسکلن راغلی او پنځه لسکلن راغلی شل کلن راغلی هغه اوس سپینګیری دي نو هغه ته ډېر زیاته مسله ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وچله ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې وې چې په سند ایالت کې افغان کډوال چې د کورنۍ او شمیر غړي د پی وار کارتونه لري او ځینې د ای سی سی کارتونه لري په څه ډول د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. اوس هم ورځو د مشال راډیو هغه راپور اورو چې د خیبر پختونخوا د یو انتظامي چارواکي په حواله پکې ویل شوی دی چې د اپریل په لسمه نیټه له پاکستان په تورخم دروازه کې 13 افغان کډوال د خوره وخت دی. ورځو په دې اړه راپور اورو بیرته راګرځو.
د لنډ کوتل په موخاتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبد الغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړی نیټه نه تر لسمه نیټه پورې په تورخم دروازه سباندې څلور دیرش زره افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل زانونه دی درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته له دې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډې را روانې دي. لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلې نه رالو او د شپې راووتو نو اوس دلته راورسېدو تقریبا داسې یوه هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا څلور ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپله خو ډېر سخت تکلیف کې وو. کورونه پاتې سو غواګانې پاتې سو او هر څه سب سو بس ټوکنې راکړې او اخوا ځای
دا اوس مونږ هم هلته داسې ورکوټي کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټینګ خپل کاروبار پرې ایښی دی صرف خپل د افغانانو وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډې دي. مونږ کډې راوراسو او کالته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کارډ چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم ښودلی دی چې دا راځي زمونږ اوس لین دین دی چې چا به زمونږ سره حساب وي مونږ به د چا سره حساب وي دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د دغه ځای کې د جایي خلکو حساب وي هغه خپل حساب خو رانه وسلی وو هېڅ قسم ته ځای نه سه. دا فلحال زه خپل یو افغان مهاجر یم خو ټرانسپورټ کې یم. فلحال ما سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلم کې ده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کیږم زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووزي او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا اته لاکه ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا څوار لس لاکه جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بیا سنه د افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې 1,00,000 جوړیږي. د پنجاب او سنه د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زر دی لدی صوبې هم په خپل خوخه وځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره لدی ملکا و نه وستل شي او پولیس دې د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
سیس مخه کلا ساتای رادیو نو ری وړاندې با خوسته همور شو. هلته د نوی جوړ شوې رښتون پاړه بچو سیات تر کړو خو تر غو وړاندې یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د همغږي ایتلې ناستي اتوي مورسته ورځ لدی غونډي زني سرچینی وای چې د چیک ګډونوالو هیوادونو سازمانونو د افغانستان د بشري او اقتصادي ملاتړ ژمنې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سرچینې زده رادیو ته ویل شوی د اتحادیې چارواکو د غناسته کې د ګډون ترڅنګ په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مدیریت لپاره لابي کړې ده. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې د دې ناستې په څنډه کې د نړیوالو په غونډه کې هم د افغانستان لاړخه د افغانستان د روان اقتصادي حالاتو د فساد او نشي توکو د کښت او قاچاق د مبارزې اړوند راپور ورکړل شوی او هڅه شوې چې د هیوادونه له افغانستان سره مرستو ته چمتو شي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان د همغږي ډلې ACG دویمه وروستۍ ورځ سرچینې وایي اکثرو ګډونوالو په کې افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ټټر وهلی دی. له دې ناستې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ ګډونوالو سازمانونو او د هیوادونو استازو پکې ژمنه کړې چې افغانستان سره به بشري مرستې کوي. که څه هم دغې سرچینې ونه ویل چې تر اوسه مشخصا له افغانستان سره څه اندازه د بشري مرستو ژمنه شوې، خو د دې ناستې د تنظیمون کول ډلې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د دغې غونډې اصلي موخه د دې ټولنې په ټکو د افغانستان ناورین ته د بودجې راټولول دي. د دې ټولنې په خبره افغانستان د 2015 کال تر پایه په بیلابیلو برخو کې 2.24 میلیارد ډالرو بودجې ته اړتیا لري. د دې ټولنې یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس چې امریکا پر افغانستان مرستې بندي کړي او د دې هیواد د بشري وضعیت ډېرې چارې دغه ټولنه همغږي او مدیریت کوي، په خبره ای هڅه کوي چې د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د بیا رغونې په ځنګړې توګه د بشري مرستو دوام ته لیواله کړي. د سرچینې په خبره دې غونډه کې د ترکیه په ګډون د اروپایي ټولنې ګڼ شمیر هیوادونو، کاناډا، استرالیا، یو شمیر آسیایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو، د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړې استازي، نړیوال بانک او ګڼو نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو ګډون کړی و. بلخوا د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په څنډه کې د حشوي ناستو ځینې ګډونوال وایي هڅه یې کړې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا او پانګونې ته هم د ګډونوالو قناعت حاصل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد د اپریل پر 10مه ازادي راډیو ته زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې څخه ټول د ACG ګډونوالو ته چې په تیر ماښامنۍ غونډه کې ګډون دوی دا دعوت ورکړه چې بل غونډه چې تاسو جوړوي هغه که چیرې په افغانستان کې جوړ شي موږ د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته تلیواله
د افغانستان د همغږۍ ډلې ACG دوه ورځنۍ غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د اپریل پر 9مه د ترکیې د حکومت په کوربتوب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما لخوا جوړه سوی، هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د مرستندویه هیوادونو، نړیوالو مالي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو د استازو ترمنځ همغږي بلل سوې ده. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت د سفارت سرپرست زبیر ودان او د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. وړاندې په کابل کې د ترکیې سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ناسته چې افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونو او پلانونو په اړه پکې بحث کېږي د هیوادونو د نوښتونو او پروژو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو له پلوه مهمه ده. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل په 10مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي وه چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپلې حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 23 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما ویلي چې د دې ډلې په ناسته کې د 2040 کال لپاره هم خپل راپور خپور او ټینګار کړی چې د نړیوالو مرستو اغیز به روښانه او د راتلونکي د همکارۍ لپاره شرایط ترتیب کړي. دا راپور چې ملګرو ملتونو د اپریل پر 4مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې د افغانستان د بشري مرستو، اقتصادي پراختیا او د وضعیت بدلون لپاره د تمویلونکو له لوري د مرستو پر اړتیا او اهمیت ټینګار شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د اساسي زیربناو لپاره له دوامدارې پانګونې پرته ډیری افغانان به د غیر قانوني کډوالۍ په ګډون د منفي مقابلې میکانیزم ته خکړي چې په ټکو یې پایله به یې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. ACG د افغانستان اوسنیو اقتصادي شرایطو ته په کتو د مرستو د راټولولو او ترتیبولو لپاره له مهمو پلیټفارمونو بلل کیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره شوه چې په میلیونونو افغانان د بد بشري ناورین له امله حتی بیړنیو او لومړنیو بشري مرستو ته اړمن، په ځانګړې توګه ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم مرزو خوسته د اپریل په لسمه د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې یو نوی 500 بسترز روغتي کمپلیکس د جوړولو کار پیل شو. ورزو د دغې روغتون په اړه جزئیات ترته لرو، تر هغې وروسته ستاسو پیغامونه.
د خوست ښار د پروژې باغ په څو پخوانیو ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 500 بسترز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې برنامې مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلیکس لپاره 3.5 جربه ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به یې په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلیکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصان وګمارل شي او له بهره به ورته اوس مهاله طبي ټکنالوژي هم راوړل شي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال روریتو ویل
او امیدوار یو چې د دې کمپلیکس په پاولولو سره به هغه مریضان چې ګاونډي وي ودونو ته زیرا منه بشي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه د پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرزونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه متخصصین مو به وسی وخی د ترکیه هیواد چې زمونږ سره په دې کې ملي کومه کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کیږي.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلیکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا، پکتیکا، د لوګر، د غزنی، د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي د مونږ لسونو دپاره. په دې کې مونږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پارکونه ولري، د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکټرانو بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دې په بهر کې د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره لړمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکو ډاکټر عبدالاحد وایي
کچري کې په دې برخه کې داسې ټریننګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یو خو به د خپلو ډاکټرانو بخار زنه کې همکاري شوی وي او بل پر وخت بل هواد او خپل ګوللي خوست کې به تدوی تر سره شوی وي.
بلوز ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته پکتو د دې روغتون د تمویلونکو بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریج سره خدماتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص وویل
کوشش کوو چې آینده کې نور هم پراخ کړو او مالي خدمات ډیر کړو. ټولې او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی.
د خوست ښار په لویدیځ څنډه کې داسې مهال د یو روغتیايي کمپلیکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیايي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیايي مرکزونو د جوړولو غوښتنه یې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
تمره چمرستی افغانستان سره وشي غمره بده د خلکو اقتصاد لکه خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډیر دي. زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډیر لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلک بده شي چې هغه به درې وخت خواړه سره برابر کیږي که چېرې مزدوریم د سي خاص نشته دی او به کیم د ورځې 200 افغاني مزدوري ده او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې 500-600 پورې مصرف کیږي. تو کوم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه ناڅه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه ناڅه کومک وشي ورسره.
خو هر سړی ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شی او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شی اړتیا لري او ضرورت لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه او خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي. نو ډیر به خوشی دلته موږ خپل په شینوارو کې ولا چې ډیر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سرګرمۍ کې ناست دي خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسو پیغام، ستاسی نظر.
اساسی او بشری